د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ تاسو ته په دې ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه لومړی دا مهم خبرونه سر ټکی. د پاکستان پوز وایي خپل یو افسر او دغه د کورنۍ درې غړي د ولسی مشرانو په مرسته د تحریک طالبان پاکستان له وسلوالو خلاص کړی دی. استریا وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت بدلون له وجې دغه هیواد ته د افغان کډوالو ستنولو جواز سته. او د اسرایلو پوز نن ویل چې په غزه کې یې د شپږو اسرایلي یرغمالیانو مړی موندلی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پوز وایي چې خپل یو افسر او دغه د کورنۍ درې غړي د ولسی مشرانو او ځایي مخورو په مرسته د تحریک طالبان پاکستان له وسلوالو خلاص کړی دی. د پوز د عامه اړیکو دفتر د اګست پر 1 په لنډ بیان کې ویلي چې ټول کسان بېل شرطه او خوندي خوشي کړل شوي دي. پوز دا نه دی ویلي چې هغوی یې په کوم ځای کې آزاد کړی دی، خو زیاتوي چې لیفټیننټ کرنل خالد امیر او دغه خپلوان خپلو کورونو ته ستانه سوی دی. استخباراتي چارواکو هغه مهال ویلی وو چې خالد امیر کلاچی ته د خپل پلار جنازی ته تللی وو چې وسلوالو د کورنۍ له درو نورو غړو سره د اګست پر 28 د ډیره اسماعیل خان له کلاچی څخه تښتولی وو. په کوټه کې نن یوې چاودنې دوه کسان ژوبل کړي دي. د کوټې د پولیسو چارواکي وایي چې دوه ناپیژندل سویو کسانو چې پر موټر سایکل سپاره وو د دې ښار له چمن پاټک سره نږدې لاسي بم غورځولی چې دوه تنه لارویان پکې ټپي سوي دي. پولیسو ژوبل کسان د درملنې لپاره د کوټې سیول روغتون ته رسولي او د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي دي. چا تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. په کورمه کې د رواني بدامنۍ خلاف د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته نن په 11 ورځ هم دوام لري. دا پرلد امن لپاره کارکوونکي د کورمه یکجهتي کمیټې له هغې وروسته پیل کړی و چې په کورمه کې پرله پسې فرقهیزو نښتو او د مځکو پر سر شخړو کې په لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښتی ده. د یادې کمیټې یو غړي ارشاد حسین د اګست پر 1 مشال رډیو ته وویل دا پرلد به تر هغه وخته جاري وساتي چې په کورمه کې امن نه وي راغلی. په کورمه کې د جولای پر 23 د شهیدانو او سنیانو ترمنځ د مځکې پر سر شخړې پیل شوې وي. وروسته له ضلع څخه بهر ورغلیو مشرانو د امن تیږې په ایښودلو سره نښتې درولې وي. د کراچی پونتون پروفیسر ډاکټر ریاض احمد د 2 له بدرکی وروسته پولیسو خوشی کړی دی. نموړي نن مشال رډي ته ویل پرون هغه مهال له ټیپو سلطان سړک پولیسو او ګڼو نورو کسانو په زور وتښتاوه چې په کراچی پونتون کې د سندیکیټ په یو غونډه کې ګډون لپاره روانو. د نموړي په وینا په یاد غونډه کې د اسلام آباد های کورټ د یو جج د تعلیمي سند په اړه پریکړه کیدونکې وه.
جمشیر ټاؤن پولیسو تانه کې سلور ساعت بند کړی وم. بیا یې د څه وخت لپاره بریګیډ تانی ته بوتلی وم. 2 وروسته یې بیا نامعلوم ځای ته بوتلی وم. ماسخوتن یې بهادر آباد تانی ته منتقل کړم او د شپې د بهادر آباد تانی څخه خوشی شوم.
د کراچی ختیځ ضلع پولیسو نن په خبرکړی بیان کې ویلي چې ډاکټر ریاض د 2019 کال په یو مقدمه کې مفرور و. پولیس زیاته کړې چې د نموړي نیول د معمول کاروایی ده. بلخوا ډاکټر ریاض د پولیسو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې هغه په یاد مقدمه کې په 2020 کال کې عدالت بری کړی و. د استریا د کډوالۍ او پناه غوښتنې اداره وایي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت بدلون له وجې هغې واته د افغان کډوالو د ورستنولو جواز موجود دی. یورو نیوز رسنۍ د اګست پر 1 په خبر کې ویلي چې تر جرمني وروسته استریا هم ویلي دي چې د جرمنو سابقه لرونکو افغانانو خپل هیواد ته د لېږدولو نیت لري. دا تر هغه وروسته ده چې جرمني د اګست پر 1 او 28 اتویست پناه غوښتون کې افغانان هیواد ته ستانه کړي ول. د جرمني د کورنۍ چارو وزارت پر هغه ورځ په بیان کې ویل چې هغه کسان په جرمونو کې ککړ ول. او د اسرایلو پوځ نن ویل چې په غزه کې یا د شپږو اسرایلي یرغمالیانو مړي موندلي دي. په وژل شویو یرغمالیانو کې هغه اسرایلی امریکایي وګړي هم شامل دي چې مور او پلار یې له نړیوالو مشرانو سره په کتو کې د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. دوی د خپل زوی لپاره تیره میاشت د امریکا د ډیموکرات ګوند په کنونشن کې هم خبرې کړې وې. د یرغمالیانو د مړیو موندلو خبر په اسرایلو کې د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر ضد پراخې ظاهری پرولې دي. د یرغملیانو کورنۍ او زیاتره عام اسرایلیان نتنیاهو تورنوي چې له حماس ډلې سره د اوربند موافقه کولو او د یرغملیانو په خوشی کولو کې ناکام شوی دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. که د خبرونې تر پای را سره واسلو دا ریپورټونه به واورئ. د پاکستان پوځ وایي هغه کرنل او د هغه خپلوان یې را خوشی کړی دي چې وسلوالو له ډیر اسماعیل خان تښتولی وو. په کورمکی د رواني نامنې پر ضد په اسلام آباد کې احتجاج کوونکي تور پورې کوي چې حکومت په یاده سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره جدي نه دي.
پوچ من نه زیات کشان پکې شهیدان شو، ډیر شو نه زیات پکې زخمیان شو. اوس په امن لپاره هغوی د مرچې خولې کولو لپاره ګورنمنټ هیڅ کاروایي ونه کړه.
لسواته د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي وای دوی اولس د امن په ساتلو کې له پولیسو سره اوجه پر اوجه ولاړ دي.
زه خپل پولیسو ته د پولیسو ته دا یقینداني ورکوم چې خپل ټیم دې مضبوط کا او هم ستاسو ورای نسګ پسنګ باندې.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون لارښود نواز شریف ویلي په کار د چی ټول ګوندونه د ملک پر حالاتو د بحث لپاره سره کښینی. د سیاسي چارو یو شنونکی د مسلم لیگ نون او تحریک انصاف ترمنځ اختلافاتو ته په اشاره وایي
زما داسې خیال نه دی چې دیو به داسې د مذاکراتو دا کوم عمل چې دی دا به په کامیابۍ سره مخکې لاړ شي. دا سیاسي ګوندونه به یوځای کښینی او دیو به چې کوم دی د دې مسلو څخه حل نه وباسي.
د دې هر څه اورېدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته د پاکستان د پوز دامه اړیکو څنګه ایس پی آر بیگا په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د وسلوالو لخوا تښتول سوی پوځي کرنل خالد امیر او د هغه درې نور خپلوان د قبایلي مشرانو په مرسته خوشی کړل سوی دي. خالد امیر د هغه دوه ورونه آصف او فهد او یو خوریی ابرار د اګست پر 28مه د ډیره اسماعیل خان له کلاچی څخه د تښتول سوی ول. تیری کې طالبان پاکستان د هغوی د تښتولو ذمواري منلې وه، خو یا د وسلوالې ډلې اوس د خالد امیر او د هغه د خپلوانو د خوشی کولو په اړه لا څه نه دي ویلي. عمر وزیر نور حال راکوي.
د فوزام اړیکو څانګې ایس پی آر بېګاش پیرسنیو ته په استولې بیان کې دعوه کړې چې تښتول شوی کرنل او د هغه ورونه د وسلوالو د منګولو څخه خلاص کړی دي. بیان زیاتوي چې د سیمې مشرانو د دوی اغوا شوی لیفټیننټ کرنل هغه ورونو او وراره په خوشی کولو کې رول لوبولی او بغیر د څه شرطه یې رها کړی دي. خو د اګست په 9مه وسلوالو طالبانو د تښتول شوو کسانو ویډیو چې جاری کړې وه، نو په هغې کې اغوا شوو کسانو ویلي ول چې حکومت فوز دی د وسلوالو غوښتنې پوره کړي، ګنې ژوند ته یې خطر دی. وسلوالو طالبانو هم لا څه رسمي بیان نه دی جاری کړی چې اغوا شوي کسان یې په کم شرط خوشی کړی دي. امنیتي چارواکو او شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه مشال ریډیو ته ویلي چې د اګست په 1 شمالي وزیرستان میرام شاه چاوڼۍ باندې وسلوالو د نږدې غرونو نه رکټ توغندي ویشتلی چې دوه عسکر یې ژوبل کړي دي. او د شمالي وزیرستان پر ازمک کې فوز د وسلوالو ضد هدفي عملیاتو کې 15 وسلوال وژلی دي. په میرام شاه کې د فوز او استخباراتي ادارو جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې رزمکه امنیتي سرتیرو وسلوالو زید استخباراتي معلوماتو پر اساس کاروایی کړي چې 15 وسلوال یې وژلی دي. هم دغه شان امنیتي چارواکو په جنوبي وزیرستان تیارزه کې وسلوالو او فوز ترمن نشته کې درې وسلوالو د وژنې دعوه کړي، خو ځایي خلک وایي چې دغه نشته کې فوزي عسکر هم په نخښه شوي چې دغلته روغتون ته انتقال کړي، خو شمېر یې معلوم نه دی. وسلوالو طالبانو لاسه نه دی ویلی. شمالی او جنوبی وزیرستان کې دغه کاروایی په داسې مهال شوی چې د تیرې چهارشنبه په ورځ ډی آی خان نه وسلوالو طالبانو د پاکستان د فوز لیفټیننټ کرنل محمد خالد امیر خان او دغه دوه ورونه او یو وراره تښتولی چې وروسته یې ویډیو هم خپره کړه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په کرم کې د رواني نامنې خلاف د کرم یکجهتي کمیټي لخوا په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته نن په 11 ورځ هم دوام لري. د پریس کلب مخې ته په احتجاج کې ناست کسان وایي چې دا پرلت به تر هغه جاری وي تر څو چې په کرم کې امنیت نه وي ټینګ شوی. د کمیټي غړي او مشال رادیو ته وویل چې د حکومت او انتظامی لخوا په کرم کې د شیعه او سنیانو ترمنځ د امن پر قرار ساتلو لپاره جدي ګامونه نه اخیستل کیږي. په دې اړه تفصیل د گوهر مسجد په ریپورت کې اورو.
په قبایلی ضلع کرم کې روانې بد امنۍ خلاف د کرم یکجهتی کمیټې لخوا اسلام آباد پریس کلب مخې ته پیل کړی شوی احتجاجي مظاهره نن هم جاری ده. د اگست په 1 غیر سرکاري تنظیم کرم یکجهتی کمیټې دا اعلان کړی و چې اسلام آباد پریس کلب مخې ته به احتجاجي مظاهره پیلوي او تر هغې به دا احتجاج روان وي چې تر څو پورې په کرم کې امن نه وي راغلی. د یاد تنظیم یو غړي مشال ریډیو ته ویل چې په کرم کې د تیرو 100 کلونو راهیسې بد امنی ده چې له امله یې په علاقه کې صحت، تعلیم او نور د ژوند اړخونه متاثر کړي دي. د زیات کړه
زیر شاد حسین د کرم یلجتی کونسل کمیټې ممبر یم. مو درنا تقریبا تیر شو یو لس ورځو نه جاری ده. تیر شو جنگ څه د اگست شروعات کې کوم شروع شو د کې 55 نه زیات کشان په شهیدان شو، 150 نه زیات په زخمیان شو. اوسه پوری هغه چا تپوس نو کو او بیا دی ودر بل په خلاف مرچو کې ناس دی. اوسه پوری هغه د امن لپاره هغه د مرچي خولې کول د لپاره ګورنمنت هیڅ څه کوي و نه ک دور غټ یونټی راشي د فوج هغه مختلف ولکو ته خلاړ شي. کوم حالان کې کوم ولکو کې د مو مسله جنگونه دي. مو یو څو علاقو کې تاسو ډیپلای کې خپل فوج ډیپلای کې زموږ کدل تا نوی مرچی خلک نه جوړوي، نوی جنگونه دوباره نه کیږي.
د کرم سره تعلق لرونکي اسلام آباد کې خبريال علي توري مشال ریډیو ته ویل چې په کرم کې زیاتره جګړې د زمکو او د فرقې په بنیاد کیږي.
بنیادی چې کوم مسله ده هغه د زمکو تنازعات دي او هغه کې بیا داسې چل وشي چې فیصلې وشي، جرګې وشي، جرګې فیصلې وکړي. چې کله امپلیمنټیشن فیز راځي نو هغه کومې فیصلې چې کیږي هغه امپلیمنټ کیږي نه. امپلیمنټ به څوک کوي؟ امپلیمنټ هلته کې یو سټرکچر دی، ګورنمنټ دی، صرف لوکل ګورنمنټ نه دی، لوکل اډمنسټریشن نه دی. هلته کې نوره سیکورټي ادارې دي، مطلب د علاقې ټول وګداران دي. کله چې امپلیمنټیشن فیز راځي نو هغو فیصلو باندې امپلیمنټیشن نه کیږي، نو هغه وجه نه بیا جګړې سٹارټ شي.
خو په بل اړخ د کرمې ضلع انتظامیې سو سو ځلا دا ویلي دي چې ادارې خپل کار کوي او چې کله مسله پورته شي نو دوی د حل لپاره هلې ځلې کوي. گوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پرون د سوات په منګور کې د صوبایي اسمبلی غړو فضل حکیم او اختر خان د امنیت لپاره په یوې غونډه کې ویلي چې په سیمه کې نور پوځي عملیات نه مني، البته د وسلوالو ضد به له پولیسو سره ولاړ وي. په غونډه کې د سوات قومي جرګې یو مشر بیا ویلي چې امنیت ټینګ ساتل د حکومت ذمواري ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جون پر 2 اعلان وکړ چې په هیواد کې به ترانګری خلاف د عزم استحکام په نوم عملیات کوي. نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
له هغې وروسته چې د سوات په مټه کې د اګست په 14 او بیا د اګست په 28 میګوره کې په پولیسو برید کې 2 پولیس والا ووژل شول او یو ځل بیا سیمه کې د ناامنۍ په ضد مظاهرې هم وشوې. په دغه اړه د سوات نه د صوبایي اسمبلۍ ممبران چې پکې صوبایي وزیر فضل حکیم او د ډیډک چیرمین اختر خان سره د ګڼو پلاویانو د اګست په 1 میګوره کې خبري غونډې ته ویلي چې سوات کې به ناامنۍ برداشت نه کړی شي او د پولیسو سره به په ګډه د سیمې نه منتخب نمایندګان امن ټینګ ساتلو کې کردار سره سره کوي. صوبایي وزیر فضل حکیم په دغه مهال ویل چې د وسلوالو بریدونو غندنه کوي او ولس دا ځل د ناامنۍ په ضد ولاړ دی.
زمونږ عوامو په دې
یره نه پیدا کیږي تاسو مونږه یره پیدا کوي هغه ورځ تللی دي تاسو مونږ یو پیر دوکه کړیو یو پیر دوکه شي د مسلمان شان دا دی چې بار بار نه دوکه کیږي مونږ چې څومره د سوات اوسیدونکو خلک یو چې څومره د هر کاروبار سره تعلق ساتي که صافیان رونه دي که زمونږ وکیلان رونه دي څومره چې د سوات دننه اوسیدونکي دي په سوات مین خلک دي په ځمکه مین خلک دي دا مونږ یو لاس یو موټی زه خپل پولیسو ته ڈپو سیپتا دا یقینداری اور کوما چې خپل ټیم دې مضبوط کا او هم ستاسو سره ولاړ دي څنګه پسنګ باندې او کم خلک چې بار ناراضي ته ګوري په قاعده باندې چیکن ټیسټ کا موږ دې سره ولاړ یو دا عین مطابق چلے گا قانون مطابق چلے گا پای کې دومره لچک مزاتا ځکه چې کم خلک دا قانون مطابق نه چلیدلی دا عین مطابق نه چلیدلی تباشوی دي
د خبري غونډې په محل د سواد د قامي جرګې غړی او د سواد هوټل اسوسییشن مشر حاجی زید خان هم موجود وو. دوی ویل چې امن ټینګ ساتل د حکومت ذمہواری ده او د سواد قامي جرګه به هم په دغه اړه لویه غونډه رابلی.
امن راوستل د حکومت ذمہواری ده. حکومت چې په دې سوکونه سي ذمہواری قبول کړې نه خپل کردار دې ادا کړي او خلکو ته خپل دغه ټرم کنډیشن واضح کړي چې اره دلته به پریشان یي نه په سخت قسم به څوک به کوي آرمی بے کئی پولیس بے کئی سیول او انتظامیہ بے کئی نو پکاردار چہرہ دا دا پولیس کار دے غل معلوم اول دا خلاف آپریشن کول نو کتسی سی صورتحال نو قوم بے مرگتیا کے او کنا وے چہرہ آرمی برازی آغا زور چل بے پاٹک بلے گی دخل کو دا کورونو تالاشانی بکے گی بے زیتیانی بکے گی نو دے تمن میں اور جوڑنا یو دا ڈرامی زمون سارا ڈیر ہوشوئے
رستا دا سواتنا دا صوبائی اسمبلی ممبر او دا ترقیتی کارونو مشر اختر خان ویل چې استخباراتی اداری دوی ته وایي چې دې سیمه کې وسلوال موجود دي او په آزاده توګه دې تګ راتګ نه کوي. دی وایي د پولیسو سره به په ګډه کینی او د امن ټینګ ساتلو لپاره به تګلاره جوړوي. سیمه کې د پوځي اپریشن په ضد صوبائی اسمبلی کې قرارداد پاس شوی او دوی پوځي اپریشن ته تیار نه دي.
منګ بچینو عوامي نمائندگان پلس دغه ایجنسیز پلس دغه ڈی آئی جی ڈی پی اوز او منګ با پټیبل باندې سيزون دی صفا خبرې دي. نو منګ قوم تپوس کوي منګ د لیډینګ کردار ادا کو څوک راتوي دغه ته مزا څوک وي ځا زما حلقه ټول وچ د تا د دهشتګردو نه ډکه ده. دا دهشتګرد راغې د کم جنا چرته راغې زه دواله لاس نیول نه شم تله ملم جبو ډکه ده سر سردارې ډکته د جامبل نه په بره مزا. نو زه به دلته کې سیاست کومه ترقیافته کارونه به کومه او که نه د دش دشمن نه به ځان بچ ساتمه چې زه د سحر مانځله نه شم تله په سحر کې دی ولي.
په سوات کې په پولیسو برید وروسته د سوات پولیسو لخوا جاری شوي بیانې تر مخه ټول سوات کې پولیس چمتو کړی شوي ورته د وسلوالو په ضد خصوصي وسله هم ورکړی شوې او ګشتونه هم زیات کړي. خو پولیسو دا نه دي ویلي چې په دوی بریدونه چا کړي او نه په دغه ترس کې څوک گرفتار کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د کراچی پوندون پروفیسر ډاکټر ریاض احمد د څو ساعتونو بې درکۍ څخه وروسته پولیسو خوشی کړی دی. نوموړي مشال ریډیو ته ویلي چې پرون په کراچی پوهنتون کې د سنډیکیټ غونډې ته پر لار روان وو چې د ټیپو سلطان روډ څخه پولیسو او ګڼو نورو کسانو وتښتاوه. د کراچی د ختیځې ضلع پولیسو ویلي چې پر پروفیسر ریاض باندې مقدمه وا نو ځکه نیول سوی دی. خو ډاکټر ریاض دا تور ردوي. تفصیلی نیاز علی راکوي.
د کراچی پوهندون پروفیسر ډاکټر ریاض احمد د ستمبر پړومبۍ نیټه مشال لیډیو ته ویلي چې دې پرون د اگست په 1 د خار ټیپو سلطان روډ څخه پولیسو او ګڼو نورو نامعلومه کسانو په زور تښتولې وو او هغه مهال دې په کراچی پوهنتون کې د سنډیکیټ غونډه کې د ګډون لپاره روانو.
سبسے پہلے جمشید ٹاؤن تھانے کے وہاں مجھے انہوں نے 4 گھنٹے بٹھایا.
دی وای د نیول ورستو دوی ز لومبے د جمشید ٹاؤن پولیسو تانا کی سلور سات بن کھڑے وو. بی آئی د سو وخت لپارا بریگیڈ تانی تبو تھلے وو. سو سات ورستو بیا نامعلوم زے تبو تھلے وو. ماس خوتن بہادر آباد تانی تا منتقل کرم او د شپې د بہادر آباد تانی سخه خوشی شوم. د کراچی د ایس دلی پولیسو بیا د ستمبر په لومبے نیټا په خپل خپور کړي بیان کې ویلي چې ډاکټر ریاض د 2013 کال په یو مقدمه کې مفرورو او یاد مقدمه د کراچی په اټلری میدان تانه کې درج شوی و. د پولیسو په وینا چې د ډاکټر ریاض نیول د معمول کاروي ده او د نیولو سو سات وروسته نوموړی خوشی کړی شوی دی. خو بلخوا ډاکټر ریاض د پولیسو دا تورونه رد کړي او ویلي چې نوموړی په یاد مقدمه کې په کال 2006 کې عدالت بری کړي او د پولیسو په تورونو کې هیڅ حقیقت نشته. ډاکټر ریاض زیاته کړي چې د اگست په 1 په کراچی پوهنتون کې د سنډیکیټ غونډه وه او په یاد غونډه کې د اسلام آباد هایکورټ جج جسټس طارق محمود جانګیری د ال ال بی ډیګري یا سند جالی بلل لیږدلې شوې دي. نوموړي په وینا چې له دې پریکړې لپاره په کراچۍ پوهنتون امنیتي ادارو لوی فشار اچولې شوې دي. ډاکټر یاز د لادرکه کېدو څو ساعت وړاندې د اګست په 1 په اکس ویلي وو چې د هایکورټ د یو جج خلاف د انفرمین کیس دی. هغه په 1998 کال کې د کراچۍ پوهنتون نه LLB ډیګري کړې وه. په هغه د انفرمین کمیټې کیس جوړ شوی دی او نن د سنډیکیټ په غونډه کې د هغې منظوري ورکول کیږي. ډاکټر یاس په ایکس ویلي وو چې په اسلام آباد کې د اقتدار جګړه په کراچۍ پوهنتون کې ګټل کیږي او دا ډیره غلطه خبره ده. نوموړي په وینا چې د قانون لاندې د انفرمین قضیه په چا هم جوړه کړې شي نو هغه که هر څوک وي د کمیټې مخې ته رابلل کیږي او د هغه دریځ هم اورېدل کیږي او بیا کاروای کیږي. خو ډاکټر ریاض وایي د اسلام آباد های کورټ جج جسټس طارق محمود جانګیری څخه د کراچۍ پوهنتون هیڅ تپوس نه دی کړی او پر ضد یې یو اړخیزه فیصله کړې ده. بلخوا کراچۍ پوهنتون سنډیکیټ بیا د اګست په 1 ترسره شوې غونډه کې د اسلام آباد های کورټ جج جسټس طارق محمود جانګیری د LLB ډیګري منسوخ کولو منظوري ورکړې ده. دا خبره د کراچۍ پوهنتون لخوا په خپور شوي بیان کې مخې ته راغلې ده. د کراچۍ پوهنتون په وینا چې طارق محمود جانګیری په نوم یو تن په کال 1999 کې د کراچۍ پوهنتون نه د LLB سند ترلاسه کړی دی. خو یاد سند انولمنټ نمبر د طارق محمود جانګیری په نوم نه بلکې د امتیاز احمد په نوم دی. د پوهنتون انتظامیه په وینا چې د پوره پلټن وروستو سنډیکیټ د طارق محمود جانګیری د LLB سند منسوخ کولو منظوري ورکړې ده. بلخوا د کراچۍ پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر خالد محمود عراقی بیا مشال لیډیو ته استولي خپل بیان کې د ډاکټر ریاض احمد تورونه رد کړي. وایي د پوهنتون سنډیکیټ هیڅ په فشار کې پریکړې نه کوي. سنډیکیټ ټول دریش غړي لري. ټولې فیصلې د پوهې او حقایقو په بنیاد کوي. په کراچۍ کې خبریال نعمت خان بیا وایي چې د ډاکټر ریاض نیولو مخه په اصل کې د سنډیکیټ د غړو نه بهر ساتلو. په کومه غونډه کې چې د جسټس طارق محمود جانګیری د ډیګري په اړه سنډیکیټ پریکړه کړې ده.
ډاکټر ریاض ولی اوچت شو د دې متعلق پر د ډاکټر ریاض پر ورژن دی چې هغه په ډېر په کولاو باندې دا خبره کړې ده چې دا هغوی اوچتولو او هغوی د دغې خبرې نه په شا کولو چې دوی په د سنډیکیټ په اجلاس کې شرکت وکړي او په دغه د جسټس طارق محمود جهانګیری متعلق چې کوم فیصله راغلی ده په هغې باندې خپل رایه ورکړي ده. دینه منې کول یو کوشش و.
بلخوا پاکستان تحریک انصاف ګوند په ایکسپوز کې تور لګولې. ډاکټر ریاض احمد زکا لا درک کړې شوې چې هغه د جسټس طارق محمود جهانګیری د تعلیمي ریکارډ په اړه راپورته کړې شوي پښتنو باندې خبرې کړي او په دغه اړه په پوهنتون فشار اچول کیږي. پی ټی آی ویلي جسټس طارق محمود جانګیری د اسلام آباد های کورټ د هغه شپږو ججانو کې یو دی چا چې سپریم جوډیشل کونسل ته خط لیکلی او د عمران خان او پی ټی آی په اړه قضیو کې د استخباراتي ادارې ISI لخوا په عدالتي چارو کې د لاسوهنو ویلي وو. بلخوا پاکستان کې د بشري حقونو کمیشن د کراچۍ پوهنتون د استاد ډاکټر ریاض احمد د نیولو او بې درکه کولو باندې اندېښنه څرګنده کړې ده. بلخوا د کراچۍ پوهنتون استادانو اتحادی مشر شاه ولی القدر ویلي د ډاکټر ریاض احمد د نیولو په ضد به سبا د ستمبر په 2 کراچۍ پوهنتون کې تور ورځ مانځي او د احتجاج په توګه به کلاسونه نه اخلي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون لارښود نواز شریف ویلي دي چې باید هیواد له مالی بحرانه د راستلو لپاره ټول ګوندونه یو ځای کښېني او خبرې وکړي. هغه دا وړاندیز د اګست په 1 په لاهور کې غونډې ته کړی دی. حکومت د مخالفو ګوندونو مشرانو مولانا فضل الرحمن او محمود خان اڅکزي سره رابطې هم کړې دي. خو د مخالفه ګوند تحریک انصاف سره د خبرو اترو په اړه حکومتي وزیران او د مسلم لیگ نون مشران په یو خلنه دي. راشد خټک دې موضوع ته کتنه کړې ده.
میانه و شریف دا وړاندیز په 1 اگست په لاهور کې د ګوند لوړپوړو عہدیدارانو یو غونډې ته د وینا په وخت وکړو. په ټولو ګوندونو کې د مسلم لیگ نون سخت مخالف ګوند تحریک انصاف هم شامل دی او د تحریک انصاف سره د خبرو اترو په حق له د مسلم لیگ نون مشرتابه هم په یو خوله نه ده. د لاهور د غونډې نه پس د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال د مسلم لیگ نون جنرال سیکرټري او وفاقي وزیر احسن اقبال وویل چې د تحریک انصاف سره تر هغې پورې خبرې اترې امکان نه لري تر څو پورې چې یاد ګوند د 9 می په احتجاج بخانه نه وي غوښتی. تیر کال په 9 می د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د فساد په یو مقدمه کې نیول کېدو نه پس د هغه پلویانو او د ګوند غړو پر تشدد احتجاج کړی وو چې دولتي او شخصي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسیدلی و. په اسلام آباد کې د ایسوسیټډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر او تازینګار طارق عزیز د نواز شریف د وړاندیز په حق له مشال رډیو ته وویل چې د مخالفو سیاستمدارانو ترمنځ مذاکرات څه نوې خبره نه ده. په 1990 کلونو کې مسلم لیگ نور او پیپل پارټي د یو بل سخت مخالف وو، خو دواړو خبره ترې وکړې او د صدر نه د اسمبلۍ ماتولو واک واخیستو. دغه شان د جنرل پرویز مشرف په وخت کې په 2015 کال کې دواړو مخالفو ګوندونو د میثاق جمهوریت په نوم لوزنامه وکړه، خو په اوسني وخت کې د ټولو ګوندونو په یوه نقطه راغونډېدل ستونزمن هم دي.
2011 نه بعد چې کم عمران خان او کم تحریک انصاف منګینو نو هغه لږ بدل دی. دا نریټیو یا دا بیانیه جوړه کړې ده چې ټول سیاسي کم ګوندونه چې دي نو دیو خوغله دي، دیو حکومتونه کړي دي، دیو ملک لوټ کړی دی. نو موږ د دې سره کېناستې نه شو، نه ورسره په اسمبلۍ کې کېناستې شو، نه ورسره چې کم نه پدا کې کېناستې شو، په سیاسي تحریک کې کېناستې شو. نو هغه ایټیچیوډ دی او زما داسې خیال نه دی چې دیو به داسې د مذاکراتو دا کم عمل چې دی دا به په کامیابۍ سره مخکې لاړ چې دا سیاسي ګوندونه به یوځای کینی او دیو به چې کم نه د دې مسلو څخه حل راوباسي.
د مسلم لیگ نون یو بل مشر او د دفاع وزیر خواجه آصف هم د تحریک انصاف سره د خبرو اترو مخالفت کړی دی. د تحریک انصاف یو مشر اسد قیصر د نواز شریف د وړاندیز په غبرګون کې وویل چې په دې حق د واکدار ګوند مشران متضاد بیانونه جاري کوي او سنجیده نه دي. هغه وویل چې تحریک انصاف د حکومت سره د خبرو اترو لپاره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اسکزی نوم غوره کړی دی چې کله حکومت ته هغه سره تماس ونیسي نو دوی به ځواب ورکړي. خو په اسلام آباد کې د نیشنل ورځپاڼې پخوانی چیف رپورټر او تجزیهنګار ابلر سعید مشال رډیو ته وویل چې نواز شریف دغه وړاندیز فقط خپل ارزښت زیاتولو او ځان د حکومتي سوی سیاسي مشر ثابتولو هڅه ده.
میاں صاحب جو ہے وہ ایکچولی ایک ونڈو کھول رہے ہیں اپنے آپ کو ایک نیشنلسٹ لیڈر کے طور پر ایک سٹیٹ.
میاں نواز شریف یو نوې کڑکې خلاصه سوال غواړي چې ځان یو کمی مشر او حکمران ثابت، بل خدای د پوز د پر هم یو پیغام دی چې کله نواز شریف شرطونه یو نه منل نو هغه د مخالفو ګوندونو سره هم روغه جوړه کولی شي. کدا څه وشول نو پوز هسه هم د ډیرو ستونزو سره مخ دی، دا ستونزې به نور هم زیات شي.
بڑی مشکل حالات سے گزر رہی ہے تو اس کے لیے فردر مشکلات پیدا کریں گے.
حکومت ته وزیر اعظم سلاکار او د مسلم لیگ نون یو مشر رانا سنولا په واسطه د محمود خان اسکزی سره هم تماس نیولی دی او د دواړو ترمنځ یو ناسته هم شوې ده. په دې سربېره حکومت ته بل مخالف ګوند جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان سره هم په تماس کې دی. په تیره یوه اونۍ کې صدر آصف علي زرداری، وزیر اعظم شهباز شریف او د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د مولانا فضل الرحمان سره لیدلی دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په خبر پرتونخوا کې د ذهني کمزوري د درملنې لپاره په لومړي ځل کلینیکي یا مرکز پرانستل شوی دی. دا مرکز په چارسده کې دی او د چارواکو په خبره په نورو لسو ضلعو کې به هم د غیر سرکاري ادارو په مرسته دا ډول مرکزونه پرانیزي. په خبر پرتونخوا کې په سرکاري کچه د ذهني کمزوري ښکار ماشومانو لپاره مرکز نه و. شبیر احمد جان نور حال راکوي.
دا چارسدې په سوشل ویلفیر دفتر کې دغه ذهني او بدني ښکار ناروغو لپاره جوړ مرکز حکومت د یو شخصي سازمان تلها ارګنایزیشن سره په مرسته جوړ کړی دی. د یاد سازمان د خیبر پښتونخوا مشر محمد بلال مشال لرو ته وایي په سرکاري کچه دا لومبي مرکز دی چې چارسده کې جوړ شو.
په چارسده کې جدي زمونږ نن پرانچ پرتا وځي او زمونږ کوشش دا دي چې په بنو کې هم زمونږ سره خبره تر رواني دي. نو هلته ان شاء الله زمونږ کوشش دا دي چې زر تر زر هلته هم یو پرانچ کولو شي. دا لومبي دي په کولابریشن کې د ګورنمنت سره کولابریشن کې، خاص کر د سوشل ویلفیر نه طرف نه داړو به کې د دې د تھراپی شي کم دي دا هم ډیر کوستلی دي. مطلب زموږ په پیښور کې کزه خبرو کما د اوټیزم د ماشوم د منسي چارجز شي کم دي نو هغه 80,000 ټو 1 لک دي. او زموږ چې کوم ادارې د تل حویل پر فاونډیشن دغه تھراپیز مونږه پیرنټس کمپنسیټ کوو، هغه ته یو قسم لا د تھراپیز مونږ مفت پروواید کوو.
نو ول جاته وی چې په حکومتي کچا تر اوسه د دې ناروغي د خبرتیا یا درملنې لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته شوی. باید د دې کلینیک پرانستو ورستو دا مولز د خبرتیا لپاره هم ګام نه پورته کړل شي. په یاد مرکز یا کلینیک کې به کم ډول درملنه ماشومان ته ورکول کیږي. نو د یاد سازمان او د دغه کلینیک د نفسیاتو ماهره جویریا سیټ مشال لیډو دوای
د سې ماشومان چې سو خبرې نشي کولې، ګونګاوي خبرې اورې دی نشي، یا د سې ماشومان چې هی ګرځې دی نشي په ویل چیر کې یا لاس خو نه چي دی مازور وي، دلته چې کم سره علاج نه کیږي هغه کې فیزیو تھراپی راځي. فیزیو تھراپی جسمانی ورزش کوي، دین علاوه سپیچ تھراپی وي. سپیچ تھراپی د سې وی چې کم ماشومان خبرې نشي کولې یا کم چې اورې نه چې سو خبرو کې دریږي یا چې جب صحیح نشي چلول، بل چې دا بیهیویئر تھراپی هغه ته وایي کنه چې دا ماشوم یو کار کې ډیر زیات وران وي، ګرځي ډیر زیات یا یو ځای کې ناس وي ډیر زیات تیریږي. خو زمونږ چې کم سنټر کې مین مقصد وي هغه مونږ په خبرو په ذریعه په لوبو په ذریعه په هغه په ذریعه چې ماشوم لا ایکسرسایز ورکو او هغه ته دوایانو ضرورت نه پوري، چې ماشوم دوایانو نه بغیر چې دومره شي چې خپل مور پلار خبره مني شي خپل چې زندگی دا تیرول شي اسانه سره.
د صحت محکمې ډاکټر زیشان حیات وایي چې د صحت محکمه به هر ډول مرستې دوی سره جاری ساتي. د طبي ماهرونو په وینا اوټیزم ناروغي ماشومانو کې پیدایشي وي او کله چې ماشوم پیدا شي نو د مور په خېټه کې یا د پیدا کېدو نه سمدستي پس د ماغو ته د اکسیجن د نتلو له وجې د دې ناروغ ښکار کیږي او چې کله دوی د دوه کلونو شي نو دا هغه وخت را معلومیږي او وایي د ذهني کمزورۍ نه علاوه د دوی د سترګو کتل اورېدل وینا او ګرځېدلو کې هم ستونزې لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونو نیمایي ته رسېدلی یو. لنډیز ته پام را ګرځو. د پاکستان پوز وای چې خپل یو افسر او د هغه د کورنۍ درې غړي د ولسی مشرانو او ځایي مخورو په مرسته د تحریک طالبان پاکستان له وسلوالو خلاص کړی دی. د پوز د اړیکو دفتر د اګست پر یو دیرسمه په لنډ بیان کې ویلي چې ټول کسان یې بېل شرطه او خوندي خوشي کړل شوي دي، خو هغوی دا نه دي ویلي چې دا کسان یې چیرې خوشي کړی دي. په کوټه کې نن یوې چاودنې دوه کسان ژوبل کړي دي. د کوټې د پولیسو چارواکو مشال ریډي ته ویلي چې دوه ناپیژندل شویو کسانو چې پر موټر سایکل سپاره وو د کوټې ښار له چمن پاټک سره لاسي بم غورځولی چې دوه تنه پکې ژوبل شوي دي. چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. په کورمه کې د رواني بدامنۍ پر ضد د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج کوونکي وایي چې د دوی پرلت به تر هغه وخته پورې روان وي چې په کورمه کې امن نه پر ځای شوی. دا په داسې حال کې دا چې د دې احتجاج نن یولسمه ورځ وه. د کراچی پونتون پروفیسر ډاکټر ریاض احمد د څو ساعتونو له بدرکۍ وروسته پولیسو خوشی کړی دی. نوموړي نن مشال رډیو ته ویل چې پرون هغه مهال له ټیپو سلطان سړک څخه پولیسو او ګڼو نورو کسانو په زور تښتولی وو چې دی د سندیکیټ په غونډه کې پونتون ته روان وو. پولیسو ویلي چې پر هغه باندې مقدمه ده نو ځکه یې نیولی دی. د اسفیا د کډوالۍ او پناه غوښتنې اداره وایي چې په افغانستان کې د امنیتي وضع بدلون له وجې هغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز موجود دی. یورو نیوز رسنۍ د اګست پر یو دیرسمه په خبر کې ویلي چې تر جرمني وروسته اسفیا هم ویلي دي چې د جرمنو سابقه لرونکو افغانانو خپل هیواد ته ستنولو نیت لري. او د اسرایلو پاوز نن وویل چې په غزه کې یا د شپږو اسرایلی يرغمالیانو مړی موندل دي. په وجل سویو يرغمالیانو کې هغه اسرایلی امریکایي وګړي هم شامل دي چې مور فلاریا له نړیوالو مشرانو سره په کتو کې د خوشی کولو غوښتنه کړې وه. دوی د خپل زوی لپاره تیر میاشت د امریکا د ډیموکرات ګوند په کنونشن کې هم خبرې کړې وې. د يرغمالیانو د مړیو موندلو خبر په اسرایلو کې د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر ضد پراخ ظاهری پارولی دی. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوریدونکو راځو د خبرونې د پاتې ریپورتونو پر لور. اسرائیل پرون یو ځل بیا په لویدیځه غاړه کې خپل پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. ویل کیږي چې د دې عملیاتو پر مهال یو ځل فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په عین حال کې د غزې په تړانګ کې د نشتو او جګړو دوام سره سره هلته د ماشومانو د ګزان د ناروغي یا پولیو ضد د واکسین کمپاین هم پیل شوی دی. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
اسرائیلو پرون د څلرمې پر له پسې ورځې لپاره په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د فلسطیني وسلوالو پر ضد پراخو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې د دواړو خواوو ترمنځ داسې خونړۍ نښتې وشوې چې د غزې د جګړې له بېسارو جګړو څخه وې. له جنین څخه د نښتو او چاودنو راپورونه رارسېدلي دي او د لویدیځې غاړې د روغتیا وزارت او سرې میاشتې دواړو د لویدیځې غاړې په شمالي برخه کې د دوو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړی. اسرائیلو هم د خپلې و سرتیري مړینه او د یو بل سخت ټپي کېدل تایید کړي دي. اسرائیلي پاوځ له دې مخکې ویلي وو چې بېګاه د لویدیځې غاړې په جنوب کې دوه تنه فلسطینیان هغه مهال ووژل چې پر اسرائیلي سرتیرو جلا بمي حملو ته یې تیاری نیوله. فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د خپلو وسلوالو دا بریدونه د اتلولۍ په توګه ستایلی دي او اسلامي جهاد ډلې چې د حماس ملګرتیا کوي او د لویدیځې غاړې په شمال کې پراخ حضور لري بریدګرو وسلوالو ته د دې همغږو حملو له کبله مبارکي ویلې ده. لتیری چهارشنبه ورځی رئیس د لویدیځ غاړې د شمال په بیلابیلو ښارونو کې د اسرایلی پوځ په پرله پسې حملو کې لږ تر لږه 18 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي دي چې 14 تنه وژل شوي کسان د دوی د وسلوالو قطو غړي وو. په عین حال کې د غزې په ترانګه کې د نښتو او جګړو له دوام سره سره هلته د ماشومانو د ګزنګ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پرون پیل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وویل اسرائیلو د دریو ورځو په اوږدو کې د بشري اوربند له وقفو سره موافقه وکړه څو د واکسین لوی کمپاین تطبیق شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار کړی چې دا وقفې د اوربند معنا نه لري. په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په غزه کې د پولیو د ناروغۍ لومړۍ نښه وموندل شوه. د نړیوالو مرستندویو ټولنو یو چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې فلسطیني چارواکو پرون د پولیو د واکسین د پیل مراسم ترسره کړل او تمه ده چې نن به د ماشومانو واکسین عملا پیل شي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځی اونیزي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلورنیمو بجو
روختیا او درملنا
په پنځو بجو.
په داسې حال کې چې له پاکستان سره د افغانستان تر ترانزیټي لارې تقریبا بندې دي، د طالبان حکومت د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره راسه درسه زیاته کړې ده. په وچه پوری اسیا افغانستان چې طالبان پرې واکمن دي او د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې او د پاکستان له کراچي او چابهار بندر پرته بل مخه نه لري، غواړي چې له شمالي ګاونډیانو ازبکستان او ترکمنستان او په ټوله کې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
وروسته له دې چې پاکستان د میوو د حاصلاتو په فصل کې د افغانستان پر ترانزیتي مالونو تعرفه لوړه کړه، د طالبانو حکومت هڅې پیل کړې دي چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره سوداګریز اړیکې پراخ کړي. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان یې اداره کوي پرون خبر ورکړ چې د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر په مشرۍ ترکمنستان ته د طالبانو د حکومتي پلاوي د سفر پر مهال د برښنا شرکت اجرایوي رئیس عبدالباری عمر د کوربه هیواد د انرژی له وزیر انا گیلدی سپاروف سره د ټاپ پروژې د پلي کولو اړوند موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې دواړو خواوو په خپلو خاورو کې د دې پروژې د پلي کولو په مقصد د تاسیساتو د جوړولو او اړوندو اسنادو د بشپړولو ژمنه کړې ده. ټاپ یو لویه سیمه ایزه پروژه ده چې د ترکمنستان برښنا افغانستان ته او له هغه ځایه پاکستان ته لیږدوي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو لومړی مرستیال او سرپرست مشر وایي چې د دې ادارې پلاوی به په نږدې راتلونکي کې د ازبکستان د سوداګرۍ د خونو له مشرانو سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د اړیکو د پراخولو په اړه به خبرې ورسره وکړي. محمد یونس مومند چې په ترمس کې د افغانستان او ازبکستان د ګډ سوداګریز مرکز د پرانیستو لپاره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر اخون له سفر وروسته تاشکند ته تللی، د دې مرکز د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دلته به زموږ پیکنګ کېږي، دلته به زموږ میوې محصولات نه لري، موږ به د دې ځای خپلې میوې تقریبا روسیې ته په روسیې کې هغه ایالتو ته چې هلته زموږ نمایندګیانې نشته هلته به یاستو، خصوصا چین ته موږ کولی شو چې د دې ځای خپل صادرات ولرو او بالمقابل ازبکستان کولی شي چې دغه مرکز څخه د افغانستان د لارې جنوبي اسیا ته د خپل توکي واستوي، په تور د مثال کټن یا پنبا.
د زمری په 9 کابل ته د ازبکستان د سرپرست صدر اعظم عبدالله عارفوف په مشرۍ د جکپوړي پلاوي د سفر پر مهال دواړو لورو موافقه وکړه چې په خپلو کې د سوداګرۍ کچه به په روان کال کې 1 میلیارد او په راتلونکو 3 کلونو کې 3 میلیارد ډالرو ته لوړوي. په همدې ورځ د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وویل افغانستان له ازبکستان، قزاقستان، پاکستان او ایران سره جلا درې اړخیزې ترانزیتي موافقې په پام کې لري چې په عملي کېدو سره به د پاکستان مالونه د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته او د منځنۍ اسیا د هیوادونو مالونه به د افغانستان له لارې پاکستان ته صادرېږي. طالبان چې له پاکستان سره یې اړیکې د امنیتي مسایلو پر سر ترینګلی شوي، د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د پراخولو هڅې داسې مهال پیل کړي دي چې د همدې هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو چارواکي وایي دا د دوی حق دی چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي، خو نړیوال په تیره لویدیځ هیوادونه ټینګار کوي چې طالبان باید لومړی د افغانانو بشري حقونه، په تیره د نجونو د تعلیم او کار حقونه یقیني کړي او بیا د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د بلوچستان په چمن کې یو شمېر سوداګرو هغه اعلان ته هر کلی کړی دی چې حکومت به د ایران په څیر د افغانستان پر پوله هم یو شریک بارډر مارکیټ جوړوي. د چمن مرستیال کمشنر ویلي چې د دې بازار جوړولو موخه تجارت ته وده ورکول او له پولې سره نږدې اوسېدونکو خلکو لپاره د کار روزګار موقع برابرول دي. د چمن مرستیال کمشنر دا خبره په داسې وخت کې کړې چې په چمن کې د لغړیانو لخوا د افغانستان سره پر پوله د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کېدو پر ضد پرلت په دویم ځل هم دوام لري. ایوتری نور حال راکوي.
د ډیپټی کمشنر چمن لخوا ویل شوی دی چې پاکستان به د ایران په ډول افغانستان سره پر پوله هم ګډ یا شریک مارکیټ جوړ کړي چې موخه نه هیواد د دواړو هیوادو ترمنځ تجارت زیاتول، بلکې د چمن و خلکو ته د روزګار یو نوې زمینه برابرول دی. د چمن د تجارت د اتحادیې پخوانی مشر جلاد خان اچکزی د اګست په یو دیرش سمن نیټه و مشالډو ته وویل چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د شریک مارکیټ جوړولو وړاندیز کوي. په کال 2021 کې و پخوانی حکومت تور کړی و
دغه چې کوم د مارکیټ مجلس دی د 2021 دا نقشه او دا مارکیټ د مرکزی حکومت طرفه سه اعلان کړل شوی کار دی او واقعي په دې مارکیټ کې چې د مرکزی حکومت د فیصله مطابق چې دغه مارکیټ باندې کار شروع شي یک طرفه او بیا چې د افغانستان سره کوم وخت د پاکستان حالات او تعلقات برابر شي د دواړو ملکونو ترمنځ زمرد د پاک افغان د مشترکه تجارتي خونې د لاري او د سرکار د د مارکیټ د خلکو د عام سړي د فائدې د پاره او د روزګار د پاره ډیر غټ کار دی.
په دې اړه موچکله په چمن کې د افغانستان سره د ځایي خلکو د تګ راتګ په خاطر د پاسپورت او ویزې د شرط په ضد د روان پرلت د ویان صادق اڅکزي سره تماس ونیوي. نو هغه مشالډو ته وویل په کار خدا و چې حکومت د افغانستان سره پر پوله زوړ نظام تر هغه وخته پورې ختم کړی نه وای چې تر څو د چمن و خلکو ته بل روزګار نه وي ورکړی.
یا زور نظام د بالی لپاره یا شوخ هغه زور نظام دراسته نه لړی چې دا غوته متبادل روزګار نه یو کړی.
دلته پښتنه دا ده چې د پاکستان او ایران ترمنځ په تربت مند په سیمه کې ګډ سره د بازار یا مارکیټ څه ډول کار کوي او اوس په څه حال کې دی. نو په دې اړه د کوچ د تجارت د اتحادې پخوانی مشر ایوب میرانی راته وویل
حکم بدې کې بارډر مارکیټ سي دي هغه یو بارډر مارکیټ سي دي هغه پښین والا جوړ شوی دی. نو هغه تر وسه پوری قانون نشان جوړ دی، لیکن د دواړو حکومتونو له طرف څخه تحفظات دي د ائټمز په باره کې، د مال په باره کې، د امپورټ او د ایکسپورټ هغه معاملات چې کوم نداسي ائټمز دي چې هغه د لوکل خلکو لپاره زیات پکار نه وي، خپل ته هغه دی نه پرېږدي. نو پر دا معاملات باندې چې دی هغه سیستم چې دی هغه فعال نه دی او خاص کر له ایران سره چې دا ټیم کوم مالونه راځي هغه یو نیم سل ائټم له ایران سره راځي، پاکستان سره څلور پنځه شپږ ائټم چې دی هغه ځي، په هغه کې چې کوم غټ ائټمز دي هغه موږ
وریزی دی آم دی کیله ده مالټه ده څه د کیلو سامان دی څه حالات جرایی دی او کنجت دی پاکستان له طرف څخه ځي.
لیکن د چمن ډپټي کمشنر راجا اتر عباس و مشالډو ته ویلي دی چې حکومت په دې هڅه کې دی چې د افغانستان سره د چمن پر سرحدي پوله ګډ یا شریک مارکیټ پروژه ژر تر ژره عملي کړي. د نوموړي په خبره چې د دې څخه به زیاته ګټه د چمن ضلع و وړو تجارو او مزدورکارو خلکو ته ورسیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د پاکستان د تعلیمي بورډونو د همغږۍ د کمیټې اعلان کړی دی چې د راتلونکي کال له پایله به له نهمه تر دولسم جماعت په امتحانونو کې د پاس کېدو لپاره د 33% پر ځای لږ تر لږه 40% نمبرې اخیستل پکار وي. د کمیټې په وینا دوی په امتحاني پرچو کې د سوالونو انتخاب کې به هم بدلون راولي. بلخو استادان وایي چې په امتحانونو کې د نقل کول رجحان ډیر زیات دی چې له وجې په امتحان کې د کامیاب کېدو لپاره د نمبرو کچې زیاتېدو سره هیڅ مثبت بدلون نشي راتلای. مجید بابر په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د تعلیمي بورډونو د همغږۍ د کمیټې مشر پروفیسر غلام علي ملح اعلان کړی چې د راتلونکي کال له پیله به له نهمه تر دولسم صنفونو امتحانونو کې د پاس کېدلو نمبرو کچا له 33% څخه 40% ته لوړه شي. د نوموړي په خبره د امتحاني پرچو لپاره به هم د هیواد په کچه یو داسې نظام جوړولی شي چې پکې به د سوالونو انتخاب په داسې طریقه کیږي چې د ټول هیواد زده کوونکو لپاره به مساوي وي. دا چې آیا دا نظام به په خیبر پختونخوا کې هم نافذ کیږي، د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پختونخوا د اعلی او ثانوي تعلیمي بورډ مشر نصر الله خان یوسفزی وایي چې د امتحاني نمبرو د پاس کېدو د 40% نظام به د راتلونکي کال نه عملي شي.
2025 کې موږ ګریډینګ سیستم راوړو په ډی ایم سی کې، به صرف مارس باندې ریفلیکټ کیږي او ګریډینګ ګریډز به وي کنه. هغه کې د هغه ټیم دار چې د ماشومان د نمبرو دوړ نو دي چې ټاپ 3 کې راځم، ٹاپ 10 کی رازم، ٹاپ 20 کی رہے پار دا ٹول سائیکلک شی گنا. نو دا یو منگا پر ای بی سی سی کی فیصلہ کرو، نو دا 40% دا چکم دے، نو دام آغے سارا انہانس دیوی چیو با دما شمانو دا چکم پاس دا غری دا آغی سٹینڈرڈ دے ابا لگ منگا اچت کو بار بورد ہوں چھو دے سارا با دا آغی اگا چکم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ باندے دا آغی چکم دا مارکس پوزیشن.
د پاکستان د تعلیمي بورډونو د همغږۍ د کمیټې مشر ډاکټر غلام علي ملح زیاته کړې چې دا مهال د زده کړو او تعلیمي نظام د بیا کتنې په حال کې دی او ټاکل شوی چې زده کوونکو ته په ازموینو کې د ښې کارکردګۍ موقع ورکړي. په راتلونکو ورځو کې به په ټول پاکستان کې ټول تعلیمي بورډونه د امتحاني پرچو د منصفانه او یو شان ارزونې لپاره سپارښتنې وړاندې کړي. خو د بونیر په هایر سیکنډري سکول کې استاد نصر الله وایي چې د دې سره به د زده کوونکو په تعلیمي استعداد هیڅ فرق نه پرېوځي.
لکه نقل دومره زیات شوی په پښتونخوا کې، زه له ټولې پښتونخوا خبره کوم، په هغه کې زه پرنسپل هم یم، ډی یو هم انوال یم، استاد هم انوال یم، پرایویټ هم انوال یم، ګورمنټ هم انوال یم. لکه زه دا وایم چې دا به څنګه صحیح شي، زه
د پاکستان د تعلیمي بورډونو د همغږۍ د کمیټې مشر پروفیسر غلام علي ملح ټینګار وکړ چې دا مهال په پاکستان کې یو کم دیرش تعلیمي بورډونه دي چې هر یو یې د ارزونې بیلابل طریقې کار لري، خو په دغو کې ډېر تعلیمي بورډونه پاملرنې ته اړتیا لري. د نوموړي په خبره موږ د ټولو خواوو سره په مشوره د ملي ارزونې چوکاټ رامنځته کوو او دا وړاندیزونه د ټولو تعلیمي بورډونو مشرانو ته لیږل شوي دي چې په راتلونکي غونډه کې به د منظورۍ لپاره وړاندې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د باجوړ له عنایت کلا څخه تر غاشي پاس سرحدي دروازې پورې د 14 کیلومتره سړک جوړولو لپاره ځایي خلکو چندې راټولول پیل کړی دی. د سیمو اوسیدونکي وایي چې پر دې سړک له 1901 کال را په دې خوا هیڅ کار نه دی سوی. ځایي خلک دا هم وایي چې دوی حکومت ته ټیکسونه ورکوي، خو بیا هم د سړک تعمیراتي کار لپاره په چندو راټول لو باندې مجبور دي. بلخوا له سیمې د صوبایي اسمبلی غړی ډاکټر حمید رحمان وایي چې ډیر زر به په دې اړه سړک تعمیراتي کار باندې کار پیل شي. شانواز ترکزی نور حال کوي.
په باجوړ کې د ماموندو په لوی سړک باندې د ودانۍ کار د پر ځای ولس چنده شروع کړي.
دغه سرک چې د عنایت خلا نه تر د باجوړ غاښې پاس پورې 14 کیلومتره دی. تیر وختونو کې پیدا افغانستان کاروبار کېده، او هغه کاروبار اوس د لارې د بدنخت او د ازغن شپول د وجې بند شوی. د خلوزو کلیوال کونسل چیرمن شاه ولی خان مامون وایي دغه سرک باندې د مامون ګډ شمېر آبادی تیریږي. نه یوازې دا چې ګنې دغلته کاروبارونه هم کېږي، بلکې زده کوونکي، تعلیمي ادارو ته، مریضان روغتونونو ته، او سرکاري نوکران خپلو وظیفو ته په تګ کې مشکلات هم لري.
د پاکستان حکومت دلته خپل رټ قائم کو په 75 کې دا سړک راغلی، خو داسې نری غونته کې سړک وو. بیا چې کله د 79 دا د روس دا د سور انقلاب شروع شو، نو په دې دپاره په دې باندې به دا افغانان د جهادي خلک اوختل را اوختل، نو دا یې لږ کولاو کو. د باجوړ د عامو سړکونو له دا لږ غټ سړک وو. بیا چې دا اوس تر 2008 دا کم دا آپریشن نونه او دا قسیم سي تیر شو، نو دیو دا سړک مکمل کانډر کو. تر دا اغه ورځ لواله تر د نن ورځې پورې دا سړک باندې کار نه دی شوی.
د باجوړ د سړک ځانګړی حیثیت هم لري. د ګرد باجوړ د سوداګرو د اتحاد مشر محمد حمید صوفي په خبره دغه کونړ ته وتلې لاره ده. دغلته به نه یوازې عام خلک تیریدل، بلکې دغلته به د کونړه لکه د تورخم د دروازې په شان سامانونه هم ورتلل. له هغې غاړه تر ټولو لوی روزګار د نخترو او نورو لرګي وو. له باجوړه به بیا خوراکي او غیر خوراکي شی دغلته وړلی شو.
په دې سړک باندې تقریبا 2 لک آبادی ده. 15 غټ او لوی واړه بازارونه دي. په دې سړک ډېر غټ ستر ستر د مامون کلی دي. عمرې نه شروع کېږي چې هلته 4-5 کلی د عمرې لرو مره برو مره مینځو مره نوی بازار. بیا په هغې پسې ډېر لوی کلی کمر سر راځي. بیا لر خوروزو چې د مامون د ډېر مشهور کلی دی هغه دی. هغې نه چې مخکې راشي مینځ کې یو کلی دی، وړوکی کلی دی، خورو کلی ورته وایي. هغې نه مخکې بیا اسمان پټی دی، بر خوروزو په خپله کوم چې فرافر کلی دی. هلته یو لوی بازار دی، تقریبا زر خوشا دوکانونه دي. د ترخو یو ډیر لوی کلی دی او په هغې کې بازار دی، تقریبا 1500 دوکانونه دي. بیا چې د هغې نه مخکې لاړ شي د لغړې ډیر مشهور بازار دی، تجارتي مرکز دی.
شاه ولی خان مامون زیاته کړې همدغه سیمه کې یو سرکاري کاټګوري 4 روغتون هم شته. هغلته ډاکترانو له د 1 کال معاشونه نه ورکېږي. نو ده پوښتنه کوله چې آیا دوی به د هغوی د معاشونو دپاره هم له خلکو چندې راټولوي. مامون زیاته کړه چې سرک، روغتون او دغه شان نورې عوامي ودانۍ یا کارونه د حکومت ذمهواري ده، او باید د هغوی دغه ذمهواري پوره کړي.
اوس دا سړک دې حالت تر رسېدلی و چې بیخي کنډرات و، ګاډی پکې نشو تللی. د علاقې خپل کسان راپاڅېدلو او دې داسې وکړل چې چانده شروع کړله، د ګاډو له چانده کوله او په دې چانده باندې دا کنډرات بدلی. په دې وطن کې مونږ د یو پاکستان د شهري په حیثیت باندې ژوند کوو. مونږ ټیکس ورکوو، زمونږ ډېر زیات خیسې دي. سړک څنګه په چاندو جوړې؟ دلته ایمینېګان دي، پیګان دي چې دا مونږ ته دا سړک جوړ کړي، دا په چاندو باندې نه جوړېږي.
هم د مامون دود سیمې اوسېدونکي او د صوبایي سیملې غړي ډاکټر حمید الرحمن د ځایي خلکو لخوا د سړک په ودانۍ د کارونو ستاینه وکړه. هغه دا هم وویل د اړوند ټولو ادارو سره رابطې کړي، ورغلې او ورته د سړک ته جوړول خبرې کړي. حمید الرحمن زیاته کړي چې د دغه سړک دپاره هر څوک په تیر منتخب صوبایي حکومت کې د ودانۍ کارونو دپاره پیسې منظوره شوې، خو وروسته په هغه کارونه د حکومت د ختمېدو په وجه ولاړ شوي.
تقریبا د 1 لک آبادی دا ټولو مشترکه ایشو ده. ان شاء الله زمونږ چې دلته څومره روډونه دي هغه مونږه مطلب باغی باندې منظوري شوه ده، باغی کې کار شوه ده، داغی د فندونو د نشوالي مسله ده. نو باغی باندې مونږه سیریس کار کوو او زمونږ د خلکو دا مسله چې درینه مسله ده، دا به ان شاء الله ډیر زر حل شي.
مامون د باجوړ تر ټولو زیات آبادی لرونکي سیمه ده. دغه ته نه یوازې د مقامی تګ را تګ د پاره د گاډو اډیش ده، بلکه د عنایت قلعه او نور سیمونه د کراچی په شمول ټولو غټو ښارونو ته هم د لاری یا د مسافر ګاډو اډیشته. د ډاکټر حمید الرحمن خبره که دغه سره جوړ شو، زده کوونکو کاروباریانو ته به د مواصلاتي نظام د وجې پیښې ستونزې هم ختمې شي. شانواز ترغزه، مشهد رادیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. M A S H A A L R A D I O دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسان شي. د خیبر پښتونخوا حکومت ولیدی چې د ماربلو کارخانو مالکانو ته به د سولر سیستم لپاره بینکونو قرضې ورکوي چې داسې د هغوی د برېښنا مسله هواره سي. د صوبې د خزانې وزارت چارواکو ویلي چې په دې پورونو چې کوم سود راځي هغه به حکومت ادا کوي. بلخوا د ماربلو کارخانو اتحادیې مشرانو ویلي چې په دې صوبه کې د ماربلو 1200 کارخانې دي چې پکې شاوخوا نیمایي د بجلی گرانیدو او ټیکسونو زیاتېدو له وجې بندې سوې دي. یادې اتحادیې دا هم ولیدي چې د ماربلو کارخانو ته سولر یا شمسی ورکولو سره به بندي کارخانې بیرته خلاصې سي او په لکونه خلک به یو ځل بیا پر روزګار سي. خلدنیاز په دې اړه رپورټ لري.
د بنیر د ماربلو کارخانو اسوسییشن سینیئر نائب صدر ګلروز خان په دې اړه مشال لیډیو ته وی دوی د حکومت د دې فیصلې ستاینه کوي او تم لري چې حکومت به دې لړکی عملی کار وکړي. د ګلروز خان په وینا دا وخت ټوله صبح کې 1450 د ماربلو کارخانی موجود دي چې پکې 55% د بجلی ګرانیدو او ټیکسونو سیوا کېدو لوجي بند دي. د زیاته کړې ده دې سره به صبح ته هم مالی مرستې ترلاسه شي او لکونه خلق به پر روزگار شي.
امید لرو دا به صرف د اعلان د حدا پوری نه بلکې د له عملی شکل ورکړي. ماربل چې د لاغا دي صبح واحد سنت ته نو ماربل سره په لکونو خلق وابسته دي. ګچره دا دي دا اقدام وکړو او عملی نو د دې سره به لکونو خلق وکړ. صبح چې د لکا دا د کوم معاشي بدخلي طرف روانه ده دا به یو ځل بیا چې کوم د معاشي خوشحالي طرف ته ګامزن شي.
د پیښور د ورسک روډ ماربل یونین نائب صدر ادامیر وای دا وخت د ماربلو کارخانه دار د ګڼ شمیر ستونزو سره مخ دي. ادامیر تر مخه په ملاګورو کې 300 د ماربلو کارخانه د بجلی بلونو د وجې بند شوي دي. د شان ورسک روډ باندې اویا پوری کارخانه هم بند دي چې له وجې په زرګونو خلک بې روزګار شوي دي. ادامیر وای د یو کارخانه د بجلی بل زیات نه زیات 2,00,000 روپۍ راتلو ولی اوس دغه بل اتنا 1,00,000 روپو پوری راځي. د کومې د ورکولو توان دوی نه لري.
10,000-12,000 مزدوران ملاګورو کارخانو نه بے روزګار شوي او دلته د ګرانۍ او د بجلی د وجې کم از کم په دې لږ وخت کې 4,000-5,000 مزدوران چې کوم دا دلته بے روزګار شوي او ډیرو سره بے روزګار شوي. موږ سږ ټرکونو والم ولاړو ګاډو والم ولاړو ګلکاران د لګېدو والا چې ماربل څوک اخلي نه ګرانی نو بیا په څوک څوک جی بیا خو یو طریقه هم نه کیږي. نو ان شاء الله تعالی دې اعلان سره ډیر خکاروشي.
مومندو او پی خبر کی د ماربلو کارکون کی سعید خان کارخانه کی زاله په خپل خرچه د سولر سیستم لګولې دی. دیوای پدی 15,000 روپو پوری خرچه راغلی دا. سعید خان وای د ماربلو کاروبار ژوندۍ ساتلو لپاره د سولر سیستم یوازنی حل دی.
ما سره چې کوم زمنګ دی یونین کسانو وي ماته 15 مېشته مخکې دا د غمانه غسته او چې ماربل انډستری وسنګ بچو نو موته دا خبره کړې و چې واحد لار د سولرایزیشن بل لار نشته. او خپل روزانه به دي ګرانی مخکې به اروپای یو نیمه روپۍ یونټ په مقال کې ګرانی دو یا په دوه کال کې ګرانی دو اوس هفته کې 10 ورځې کې ګرانیږي. سو پلانینګ
بلخوا د خزانی مشیر مزمل اسلم ویانت مشال لیډیو سره خبرو کې اوی د ماربلو کارخانه دارو سلور ورځې وړاندې مزمل اسلم سره ملاقات کړو چې د خپل ستونزو نه خبر کړو. د خزانی مشیر دوی ته ویلي د بینک نه قرض اخیستو سره سولر سیستم ولګي او دی باندې چې کوم شرې سود راځي هغه به حکومت ورکړي. د زیاته کړې ده د ماربلو کارخانه دارو سره به مرستې د معدنیاتو نه ترلاسه کیدونکي رایلټی نه کولی شي. خیبر پختونخوا حکومت په 15 اگست 1,15,000 بیوسه کورنو ته هم ویډیا سولر سیستم ورکولو اعلان کړی دی ولې دا منصوبه هم د ځنډ ښکار ده. د دې سکیم یو افسر وی نیوز ته ویلي دا یو لویه منصوبه ده کومې د پاره ډیر فنډ پکار دی خو صوبایي حکومت د فنډ د کمی سره مخ دی. خالدا نیاز مشال ریډیو پیښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.